السلام علیکم د مشال په دې خبرونه کې هم زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. دا خبرونه مې د خپل همکارانو په مټ درته چمتو کړې او په ترڅ کې به تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه اورئ. برتانیا او پاکستان د تجارت د ودې او د ترهګرۍ د ختمولو په اړه په شریکو هلو ځلو کولو رضامندي ښکاره کړې. د لیبیا د حکومت مخالفین د نیټو په سازمان نیوکه کوي چې ولې د کرنل قذافي د ځواکونو د بمبارۍ مخه نه نیسي. او نور رپورټونه هم د تلرو خو له خبرونو وروسته درته درپیژنو. خبرونه تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی. ناتو په لیبیا کې د یاغیانو د ډلې مشر تر نیوکو لاندې راغلی. په جاپان کې زیاته تابکاری لرونکې ماده پس آرام سمندرګي کې د بایدلو مخه نیول شوې. د وایټ هاوس رپورټ تر مخه پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو پر ضد ډېرې کمې بریاوې ترلاسه کړې. د خبرونو تفصیل. په لیبیا کې د یاغیانو ډلې مشر په ناټو باندې نیوکې کړې دي چې د معمر قذافي د ځواکونو په ضد یې عملیات چټک نه دي. هغه دړکه ورکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به د دې شکایت کوي. عبدالفاتح یونس د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار په بنغازي کې خبریالانو ته وویل چې د ناټو د کراره عملیاتو له امله د قذافي ځواکونه مخ په وړاندې روان دي او په مصر تخار کې ګڼ شمېر خلک هم وژلي دي.
يعني اذا كان انتظر نيتو اسبوع ثاني انتهت مصراته مش هلق في احد.
هغه وایي که ناټو یوه هفته نور انتظار وکړي نو مصر ته خار به له منځه یوړل شي او پکې به عام خلک نور نه وي. دوی به ووژل شي او نړیواله ټولنه به د دې جرم لپاره ذمهواره وي. ناټو څوک دي او دوی څه کوي؟ ملګرو ملتونو ناټو زموږ په سر ودرولي خو هغوی هیڅ نه دي کړي. د امنیت شورا تیره میاشت بارني طاقتونو ته په لیبیا کې د قذافي د پوز پر ضد د هوایي عملیاتو اجازه ورکړې وه چې د هغه مخالف ډلې پر ضد د زور زیاتي د استعمال نه منې کړي. د ښاغلي یونس د خبرو پترس کې ناټو ویلي چې د ملګرو ملتونو په منشور یې پوره عمل کړی دی. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د جاپان د زیانمن شوي اټومي مرکز فوکوشیما چلونکي ویلي د مرکز نه هغه ماده آرام سمندرګي کې د بایدلو نه په بچ کولو کې کامیاب شوي چې د تابکاري کچه پکې ډېره زیاته وه. د ټوکیو د بجلی کمپنی په خبره دوی ته په دې کې کامیابي د سوډیم سیلیکیټ یا مایا ګیس ته استعمالولو سره ترلاسه شوې. دوی د دې ګیس استعمال په دویمې بټۍ کې رامنځته شوي یو درس کې وکړ چې ترې تابکاري لرونکي اوبه بهېدلې او د سړولو نظام یې د جاپان د روسي او زلزلې نه خراب شوی و. بلخوا هند لومړی هېواد دی چې د تابکاري د اثراتو په اندېښنه کې یې د جاپان نه درآمد کېدونکي په ټول خوراکي سامان باندې بندیز لګولې. د سپینې ماڼۍ د یو تازه رپورټ تر مخه په تیر کال کې پاکستان د یاغیانو نوغې ویستلو کې ډېرې کمې لاسته راوړنې کړي او دا چې داسې ښکاري د پاکستان انتظامي چارواکي دوی ته د ماتې ورکولو لپاره یوه واضحه کړنلاره نه لري. دا رپورټ چې تېره ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی و وایي چې د پاکستان هغه سیمې چې د افغانستان د سرحد سره نږدې دي په روسیو کې حالات خراب شوي دي. دا رپورټ زیاتوي د پاکستان پوځ یاغیان هغه سیمو ته بېرته تللو نه په منع کولو کې مشکلات لري کوم چې یو ځل د دوی نه صفا کړي. د مثال په توګه په تیرو دوو کلونو کې یې درې وارې پوځي عملیات کړي خو رپورټ وایي د یو شمېر مشکلاتو نه پرته پاکستان او امریکا له یو بل سره په پوځي کچ همکاري کوي. د امریکا د پوځ د جنوبي برخې مشر کمانډان ویلي ایران د لاتینی امریکایي هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخ کړې. داغه په خبره دا یوه اندېښنه ده چې امریکایي څارنه کوي. جنرال ډګلس فریزر د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلي چې د ایران لخوا د ګام مخه دا ده چې د خپل اټومي پروګرام په ترڅ کې د بندیزونو اثرات تر ډېر حده کم کړي. نوموړي وویل ایران په سیمه کې د خپلو سفارتخانو شمېر دوه چنده کړی دی. هغه زیاته کړه ایران د بولیویا، ګایانا او د وینزویلا د هیوادونو مشرانو میزبانی هم کړې وه. فرانس او ملګری ملتونه وایي د آیوري کوسټ سارول شوی صدر لورین باګبو د خپل واک پرېښودلو په اړه په شرطونو خبرې اترې له هغه وروسته کوي چې د هغه مخالفه ډلې د ځواکونو له طرفه شدید یرغل مخې ته راغلي خو تر اوسه د واک سپارلو په اړه څه فیصله نه ده شوې. بلخوا نوموړي وار په وار دا وایي چې اوس هم دې ځان د نومبر د انتخاباتو کامیاب امیدوار ګڼي. هغه په ټي وي کې د یوې مرکې پر مهال دا ویلي هیڅ اراده نه لري چې واک به د مخالفه ګوند مشر ایلسان واتره ته وسپاري. نوموړي سره د خپلې کورنۍ په ابیجان کې د خپل کور په تاخانه کې پناه اخیستې چې د رپورټونو تر مخه د ایلسان واتره په لوځواکونه د ځای نه کې چاپېره ولاړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د یمن په انتظامی چارواکو تور لګولې چې د حکومت مخالفه ډلو پر ضد د ناروا طاقت استعمال کوي، نو ځکه په دې لړ کې په بارني پلټنو باندې غږ کوي. د دوی د رپورټ تر مخه د صدر علي عبدالله صالح د 22 کلنې واکمنۍ پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه 7 کسان وژل شوي دي. د ډلې په نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی چې پر یمنی چارواکو زور واچوي په جرم کې د ککړ کسان ونه بخي چې په 13 مارچ د 500 نه زیات کسان وژلي. ملګرو ملتونو، امریکا او اروپای ټولنې په یمن کې د روان تشدد غندنه کړې ده. بلخوا د بشري حقونو نړیوالې اتحادیې په خبره په شام کې د 13 مارچ نه تر 1 اپریل پورې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 143 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره پیښې د دارا او د لاتکیا په ښار کې شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه تر دې مهال ختم شو.
دا مشال ریډیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونې نور مهم رپورټونه دادی. برطانیا او پاکستان د تجارت، تعلیم او امنیت په څنګه کې د مرستو په زیاتولو رضامندي ښکاره کړې ده. د لیبیا د حکومت مخالفین وایي کناټو د کرنل قذافی د ځواکونو مخه نشي نیولې نو خپل عملیات ختم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوډ لري چې د 2012 په صدارتي انتخاباتو کې هم برخه واخلي. پښتنو پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ کولو د چل خودلو لپاره باچا خان فاونډیشن پېښور کې ورکشاپ جوړ کړو. ګټه یې سوه.
ما چې مخکې خبر هم نشو کولای او شکر د نظر عالم کړ دومره شوم چې خپل آیډیاز مخکې رسولې شم.
د بلوچستان حکومت په دریو ضلعو کې د کوئلې په مټ بجلی جوړوي.
زما په خبره ان شاء الله دا خو ډیره بهترینه او د اهمیت وړ خبره ده چې دا کار وشي. اقتصادي کم لګښت په نور بجلی باندې راځي تر هغه څخه په دغه باندې کم راځي.
د منتو خوړلو لپاره د پیښور بورډ بازار ته ځو.
زه چې چوټی شنه دلته کې راځم نو دا منتو خورم او نیم پلیټ خورم او دا ډیر خون کوي ماچا کوي. په خوا د مونږ نه پیژنو چې مونږ دلته راغلو دا خورو زه روزانه راځم.
او وزیرستان کې د مرغانو بدري غخکار روان ده.
دا چې میر سټیم کارتیز ډاک کې بیا دا تیته وي ته ووځي چارې دور کارتیز تي چې په میر باندې په عمر غیر درې می کا سره وی کا ډبارې کا بوغي وي امیر غونډه ولي بیا
د مشال تر څنګه سه. د پاکستان او برتانی وزیر اعظمانو پرون په اسلام آباد کې د یو بل سره لیدو نه پس په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې د زیاتولو او په نورو موضوعاتو خبرې شوې دي. همدارنګه د ترهګرۍ او د افغانستان په موضوعاتو هم د ډیوډ کیمرون او یوسف رضا ګیلانی ترمنځ خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ د برتانیا لومړی وزیر د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری سره هم کتلي. شیبه ګړی وړاندې مې په اسلام آباد کې د خپل خبریال سراج ظهیر نو پوښتل چې د آصف داریو د ډیوډ کیمرون ترمنز د خبرو تفصیل څه دی؟ غوی راته ویل
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پاکستان په یو ورځنی سفر پاکستان ته تیرو وروسته راغلی وو. هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات وکړو. دا غیر وروسته هغه د نورو چارواکو سره ملاقات وکړو. تیر شپه صدر آصف علي زرداری د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په درناوي کې د مسکن میلمستیا وکړه چې پکې د ملک اعلی چارواکي او فوجي مشران هم ګډون لرل. په دغه موقعه باندې آصف علي زرداری او د ډیوډ کیمرون ترمنځ کومې خبرې اترې وشوې په هغه کې ځوانو ته اهد وکړو چې د جمهوریت د بقا لپاره به کار کولی شي او دغه چې دې یو بل سره معلوماتو شریکولو باندې هم اتفاق وشو. ډیوډ کیمرون دا وویل چې اسلام چې دین او هغه تر حاضری بالکل پاره کې د سګنجائش نشته. ولې دې بنیادی وجوهات چې کوم دي هغه له ټول دي او دې دا اهدم خو چې برتانیې په تل د پاکستان سره خپل مرستې شریکوي او دې سب خپل مرستې په تعلیم کې، په اقتصاد کې او په نورو لارو باندې چې دین پاکستان سره خپل مرستې شریکوي.
سره ځیر دا سي رپورټونه دي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر ټو د قتل په شک کې د نیول شو دوه کسانو سعود عزیز او د خرم شاهزاد ضمانتونه منزور کړل شوې دي. په دې اړه روستي پرمختګونه څه دي؟
لاهور های کورټ د بنظیر بټو قتل کیس کې کم ایس پی په فانه ایس پی خرم شاهزاد او سی سی پی او راول پندای نیول شوی وو. هغه د هغه روستو چې نو هغه باندې کیس روانو او 13 ورځې نو چیف جسټس لاهور چې کم دی جسټس اجازه سودری او جسٹس اعجاز الحسن د دې بینچ چې دینو دا مقدمه او روانه سرکاري وکیل دا ویل چې سعود عزیز او خرم شیزاز چې کوم دینو اغي د عاصف نظرداری په لخوا یو جالي خط های کورټ جاری کړی او چې په هغه کې دا لیکلي چې د بینظیر بټو کپ پوسټماتم چې دینو هغه دوت ولې شي ولې په دې باندې چې دینو دا سعود عزیز وکیل ویل چې دا هیڅ خبره نشته او هغه چې دینو دا صدر عاصف نظرداری هغه ویډیو هغه اواز هم عدالت ته پیښ کړو چې بکم کې دا ویل شي چې د بینظیر بټو دا
د مشال خبریال سراج ظهیر په اسلام آباد کې
د مشال ریډیو دا
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د لیبیا د مشر کرنل قذافي ځواکونه په لویدیځه سیمه مصراته کې ولسی خلک بمباري کوي، د حکومت مخالف یو مشر په بنغازي ښار کې رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی په سیمه کې د نیټو د فعالیت نه مایوسه شوي دي. دوی وایي د نیټو ځواکونه باید د کرنل قذافي د راپرځولو لپاره خپل فعالیتونه ګړندي کړي او یا به هم دوی د امنیت شورا نه وغواړي چې په لیبیا کې د خپل عملیات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې موږ ته له واشنګټن
په داسې حال کې چې غربي ائتلافي ځواکونو تیره میاشت د پیل کړیو خپلو عملیاتو په ترڅ کې د لیبیایي پوځ د مخامخ جګړې کولو ظرفیت تر ډیره ټکړې کړې، راپورونه وایي د هیواد په لویدیځ کې د مصراته ښار لا هم د قذافي ځواکونو په ولکه کې دی. رایټرز خبر ایجانس له بنغازي ښار څخه چې د لیبیایي یاغیانو ګړی یادیږي د دوی د ډلې د یو مشر غړي عبدالفتاح یونس له خولې لیکي چې وایي دوی د ناټو د کراري عملیاتو سخت خفه کړي چې په ترڅ کې د قذافي ځواکونو د عام وګړو د ځپلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. نوموړی زیاتوي چې یا خو د ناټو په صحیح توګه خپل عملیات ترسره کول پیل کړي او که نه نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه سازمان د فعالیتونو د ځنډولو لپاره ووایي. د ناټو د دفتر یو چارواکي بریګیډیر جنرال مارک وین او هم بیا په برسلز کې رسنیو ته ویلي چې د هغوی جنګي الوتکو په مصراته او هم په ختیځ کې د بریګا په سیمه کې د لیبیایي پوځ مقامات او پوځي ګاډي په نښه کړي او ادعا یې کړې چې د قذافي ځواکونه یې د درنو وسلو د کارولو له توانه غورځولي دي. پین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د اوباما انتظامی د استازي کریس سټیونز بنغازی ته د کړي ورستی سفر په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دغه سفر مخه د لیبیا د عبوري قومي کونسل له مشرتابه سره د لیدنو په ترڅ کې دغه هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه د کونسل نظر معلوموول. موږ به د عبوري قومي شورا سره د خبرو په ترڅ کې د هغوی په جمهوري هیلو له پوهېدو سربیره نړیوالو انساني حقوقو نوتا دا غوی د احترام لکه چې هم خبر شو. خاغل سټیونز هسی کوي د عبوري قومي کونسل مشرتابه او پیجنی ور سره د دغه ځای د مدني ټولنې او د سیاسي جوړښت په سرنګوالي خبري وکي تر څو پوه شو مونږ کم رقم عملی مرسته چې د وسلو ورکول پکې نوي شامل تر سره کولی شو. خاغل ټونر هم دغه راځي تکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو بعد نړیوالې ټولنې په مرسته د لیبیا د عبوري قومي کونسل د مالی اړتیاو پوره کولو په لارو چارو هم غور کول پیل کی. بلې خوا ته بیا د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوال لوئیس مورینو او کیمپو د هالینډ په ښار هیګ کې د رایټرز اجان سره په یو مرکه کې وویل چې داغه دفتر داسې شواهد موندلي چې ښایي د قذافي حکومت د حکومت مخالفه مظاهرو د لمن زوړلو په غرض د عامو خلکو د وژنې پلانونه ترتیب کړي
وو.
موږ سره ټول هغه شواهد موجود دي سو ثابت کړی شو د عملیاتو په لومړۍ ورځو کې امنیتي ځواکونو بې وسلې وګړي وژلي دي. اوس مهال موږ په دې هڅه کې چې د دغه جرمونو مسولیت د چا پر غاړه واچو. موږ داسې ثبوتونه لرو چې ویلې شو د خلکو په ډزو سره د وژلو منصوبې جوړې کړل شوې وي. د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوال د قذافي د کلک ملګري او دغه د خارجه وزیر موسا کوسا چې ویل کیږي د محالې په لندن کې پناغستې په اړه ویل چې لاغه سره د لیدنې په ترڅ کې غواړي په لیبیا کې د شوي ظلم او زیاتي په حق لا مهم معلومات لاسو ته راوړي. په داسې حال کې چې لیبیایي حکومت د فی په واک کې د پاتې کېدو دریس پل کړی او یاغیان دي چې د نوموړي سره د خپلې ټولې کورنۍ له هېواده د وتلو غوښتنې کوي. د شننکو په اند لیبیا د شخړې د سیاسي حل لپاره رواني ډیپلوماټیکي هلې ځلې به ښې پایلې ونه لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوډ ښکاره کړی چې د 2012 کال په صدارتي انتخاباتو کې به ودرېږي. نوموړي خپلو خلکو ته غږ کړی چې د تیر په څیر دې بیا هم د ده د کامیابۍ لپاره لاره هواره کړي او د ته دې رایې ورکړي. مجید بابر د نور تفصیل سره.
د توقعاتو مطابق ولسمشر اوباما د سپینې ماڼۍ د استوګن او د ولسمشرۍ لپاره د بیا کاندید کېدو اعلان وکړو. په دغه موقع ښاغلی اوباما خپل ووټرانو ته وویل چې په 2012 کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دته د دوی ووټونه بیا ځکه په کار دي چې خپل هغه د اصلاحاتو ایجنډا په مخ کې بوزي چې دوه کاله مخکې یې پیل کړې وه. اوباما تمه لري چې په 2008 کې یې کومه کامیابي ترلاسه کړې وه هغه به بیا په 2012 کې تکرار کړي. ټاکنو په هغه کمپاین کې اوباما د ډیموکریټ ګوند د هغه ډیرو امیدوارانو نه مخکې شو چې غوښتل یې د ولسمشرۍ کاندیدان شي او په دغو کې یې تر ټولو نه تکړه امیدواره هیلری کلینټن ته هم ماتې ورکړې وه. او بیا اوباما د امریکا ړومبنۍ تور پوستې ولسمشر شو.
آی باراک حسین اوباما دو سولمنلی سوئر
دټ آی ویل execute the office.
زه باراک حسین اوباما څوګند کوم چې زه به د امریکا د ولسمشری دنده په وفاداری ترسره کوم او زه به د امریکا د آئین حفاظت او د خوندي ساتلو لپاره خپل ټول قابلیت کاروم. خدای زما مرسته وکړي.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
په یو ایمیل پیغام کې ولسمشر اوباما خپل 14 میلیونو ووټرانو ته ویل دي چې د ټولنیزو اقتصادی اصلاحات کوم کار هغه پیل کړی دی د هغې د پوره کولو لپاره هغه ته دوباره نور د ولسمشرۍ وخت پکار دی. ښاغلی اوباما لیکلی دی چې موږ ته معلومه ده چې ابدي بدلون زر نه راځي او نه په اسانه راځي او نه چرته راغلی دی. اوباما غواړي چې د ټولنې د هر غړي لخوا مرسته حاصل کړي او ځکه هغه خپل ملاتړو ته ویلي دي چې دا ځل هغه خپل کمپاین زر پیلوي. اوباما د خپل کمپاین په اړه په خپل ویب پاڼه یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د ټولې امریکا ځوانانو او د هر نسل په خلکو غک شوی دی چې دله وټونه ورکړي. د مغربي ریاست نوادا میرمن ګلیډیز وای چې دا غواړي چې اوباما ته سلور نور کلونه ورکړي. دا زیاتوي
ډیر داسې کارونه لا پاتې دي چې دته په نظر کې ساتل پکار دي او موږ غواړو چې ولسمشر اوباما دغه کارونو ته خیال وکړي.
And we want them to be addressed by President Obama.
په 2008 کال کې اوباما د ټولې امریکای نه د ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړی وو او اوس سیاسي کارپوهان وایي چې اوباما به بیا هم داسې وکړي چې ځوانان ولا وټونه ورکړي. په دغه ویډیو کې د نیویارک ریاست سره تعلق لرونکي یو طالب علم مایک چې د کالج د هاستل په کوټه کې ناست دی وایي چې د 2012 لپاره د ولسمشرۍ لپاره د خپل خوخ کاندید فیصله کړی دا. د زیاتوی
I just saw the energy and hope that he had for this country, but even though I couldn't exactly vote at the time.
ما ته په اوباما کې د دې هیواد لپاره ډیر توانای او امید ښکار کیږي. که څه هم ما د هغه د لپاره مخکې ووټ نه دی کارولی، خو ما ته معلومه ده چې یو ورځ به راشي چې د اوباما په بیا منتخب کولو کې به مرسته وکړی شم او زه نن سبا هم په دې پلان کار کوم.
I knew that someday I'd be able to help re-elect him. And that's what I plan on doing.
اوباما په خپل ایمیل کې ویلي دي چې د دوه د ټاکنو کمپاین لا په پوره ډول نه دی پیل شوی، خو سیړونکي وایي چې پروانه اونۍ کې به اوباما د پنسلوینیا او انډیانا ریاستونو ته ځي او دا هغه ریاستونه دي چې اوباما پکې په 2008 کال کې بری ترلاسه کړی وو.
پښتو وایي مشال ریډیو اور
اوسم پیښور ته ورزو. په پیښور کې د پولیسو لخوا د بهرانیانو د میشتیدو سروې مکمل کړی شوې ده. د دې ترڅنګ د پیښور په یو مالک کې د اور لګیدو له امله یو شمیر کورونه سوځېدلي او د پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې د میرمنو لپاره یو کلتوري میله جوړه کړي. په دې اړه مې په تیره خبرونه کې د خپل خبریال فواد علي شان او پښتل نو هغوی راته وویل
دا پیښور کې چې څونه بارني خلک چې دي دا مستری دا وی ټول دا سروې شوی دا پولیس ته یو میاشت پیلا ویلې شوی چې دې ټول هغه کسانو ګوري په کوم کورونو کې چې بارني خلک چې دي دا چا په کورونو کې اوسېږي
او هغه پراپرټي ډیلران چې بیا غي سره د رابطه وکړي څوک چې خلکو ته کورونا په کرایه کې دی ورکوي یا مرسته کوي په کرایه کورونو کتلو کې چې هغه سره رابطه وکړي د هغوی په مرسته سره د ټولو خلکو چې دی یو ریکارډ راغونډ کړي او بیا د هغه صوبایي چې کوم د داخلي وزارت دی هغې ته دې چې دی یو رپورټ ورکړي چې څونه بارني خلک اوسېږي دې کې افغان چې دي کوم هغه خلک هم دي او نور امریکایان جرمنیان چا چا چې په پېښور ښار کې په کرایه باندې کورونه نیسي هغه ټول پکې دي.
فواد علي شاه د دې تر څنګ نن سهار په اخبارونو کې مو داسې رپورټ لرلو چې د پېښور په یو مالت کې ځینې کورونه سوځېدلې دي، په دې اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
پېښور په جو غنې مالت کې چې دی بیګا اور لګېدلې دی، دا اور وجه چې دا د ګیس لیک شوی او ګیس لیکېدو د وجه چې دی اور لګېدو په یو کور کې، او دا هغې نه پس چې دی بیا ریسکیو ون ون هغه چې دی کوم ریسکیو ډپارټمنټ چې کوم دی د خیبر پختونخوا والا هغې چې کوم معلومات را کړي دي هغې تر مخه بیا خوا کې ورسره بل کور کې چې دی د بجلی شارټ سرکټ شو. دې د وجه چې دی دواړو کورونو کې په یو ځای اور لګېدو، ورسره خوا کې څلور نور کورونه وسوځېدو، ټول شپږ کورونه چې دي سوځېدلي دي، ورکې څلور تنه چې دی دا جوبل شوي دي هسپتالونو ته رسولې شوي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې ډېر زر د میرمنو دپاره کلتوري میله جوړه کړي، دا به چېرته جوړېږي؟ په دې میله کې بس سي
دي دا خځه د پاره چې دی د خیبر پختونخوا حکومت پرون یو میټینګ کړه او په هغه کې دا فیصله کړی چې د پېښور په نشتر حال کې د میرمنو د پاره به یو کلتوري میله کوي. په دا کلتوري میله کې به چې دی مختلف سیزنل، یعنی یو طرف ته خځه چې د لاس نه کوم سیزنل جوړي هغه پکی، او نور دا چې د خځه د پاره د سکولونو نه به خلک ماشومان راغوسته شي، او د دې د هنر متعلق په هغه میله کې چې دی هنر بدل تاوم خودل شي، نور فنکاران برا غسته شي.
د مشال ترسنګ وسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو. د باچا خان فاونډیشن چارواکو په پیښور کې د یو ورکشاپ په ترڅ کې پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ یا لیډرشپ په اړه معلومات ورکړل. د ورکشاپ ګډون کوونکي وایي دوی په سورزو کې ډیر څه زده کړل او دا به ورته په عملی ژوند کې ډیره ګټه ورسوي. بیا هم فواد علي شاه له پیښور نه.
د باچا خان فاونډیشن د سوري لاندې د قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا نوی کل یا ځوانانو ته نه ورځې تربیه سرته رسیدلې ده. په دې نه ورځې تربیه کې نوی کل ته د لارښود یا لیډرشپ په اړه باندې معلومات ورکړی شو چې څنګه ځوان کل په ښه طریقه د یو قوم مشري کولی شي. په دې لړ په پېښور کې پارکایف سال کې یو اختتامی دستوره وشوه. سمین یوسفزئی چې د مومند ایجنسی نه په دې دستوره یا پروگرام کې ګډونو کو مشال ریډیو ته ویلو
دلته مونږ اویر شو. بیا مونږ چې کمیونټی ته لاړ شو مونږ اغوی اویر کولی شو، اغه تا د ژوند د تیرولو اغه انداز خودلی شو، اغه خبره خودلی شو، اغه طریقه خودلی شو کوم چې اغوی ته نه ښکارا. نه کومې فوج چې په معاشره کې ان سبا لګیا د انتشار پیدا کیږي، طرح غری خوريږي، خدا نور هیڅ نه. زما په سوچ، زما په فکر او زما په نظر دا صرف او صرف د اویرنس کمې دی.
عائشه حسین چې د پیښور اوسیدونکو ده د دې تربیه په اخلاص صدا نظر لری.
ما چا مخکې خبر هم نشو کولای او شکر بل نظر عالم کړ دومره شوم چې زه خپل ایدیاز مخکې رسول شم.
عمران صافی وایي چې ځوانانو ته پکار دي چې هنرز دکی او د ملک په ترقۍ کې برخه واخلي.
یو چې کوم سنټر او مین ټارګټ دی هغه ګینینګ ایجوکیشن دی، چې تعلیم حاصل شي، مخکې تعلیم مخکې لاړ شي. موږ په پښتونخوا کې چې کوم تعلیم کومه غله سره سره د بیروزګاری کوم خبره چې شوې دغه مین مطلب پاورټي ختمېدل دي، بیروزګاری ختمېدل دي، ایجوکیشن فارورډ یو ټارګټ پوینټ تتلل دي.
ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان فاونډیشن چیرمن دی وای حالات کې ځوان کول د خپل کار راهنمایي کولای شي.
د موږ د پښتونخوا د مختلفو ضلعو نه د سی یونټي جوړ کړی دي چې هغه تم کلسټر وایو. د پیښور کلسټر چې وایي کې مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی او پیښور ډیسټریکټ شامل دي. د هغه کلسټر د ځوانانو تربیه شوې ده، د هغه تربیتی پروګرام شوې ده. د هغه تربیتی پروګرام نه فارغ شوی ځوانان چې هغه موږ په دې کانفرنس کې راغونکو چې د روان وخت لپاره چې د ټریننګ ختم شو، نه صرف د ټریننګ پورو چې د روان وخت لپاره موږ څنګه لکه د ځوانانو څنګه په مخ کې لاړ شي، څنګه د هغه ټولې ذمہ‌داري ترلاسه کړی شي کوم چې دې ته پکار.
کوم ځوانانو چې د باچا خان فاونډیشن د سوري لاندې دا تربیه سرته رسولې ده، هغه یقین لري چې دا تربیه به عملي کوي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت په صوبې کې د لوډ شیډنګ صورتحال ته په کتلو سره په بلوچستان کې له کوېلې څخه د بجلی جوړولو د پروژې د پرانستلو پریکړه کړې ده. دا پروژه به په لومړي پړاو کې په دریو ځلو کوټه، لورلای او کچی بولان کې پرانستل کېږي. نیاز مساخل.
د بلوچستان حکومت اوس پریکړه کړې چې د صوبې په درې ضلعو کوټي، لورلای او کچی بولان کې به له کوېلې څخه د بجلی پیدا کولو پروژه شروع کوي. د بلوچستان د معدنیاتو د محکمې یو ډایرکټر او د دغې پروژې یو مشر نصرت بلوس په دغه حق له مشال ته وویل، د کیسکو او صوبائی حکومت ترمنځ په دغه لړ کې خبرې اترې شوې دي او دا خبرې اوس په اول سر کې دي. دا به یو څه وخت واخلي. د ځایو جاج اخستنه، د کوېلې مقدار معلومونه او د امن او امان سارنه، دا ټولې خبرې په پام کې لرنه ضروري وي او موږ به پر دې خبرې سر کوو. دا چې د بلوچستان کوېله څومره بجلی پیدا کوي شي او دا پروژه به کله سرته ورسیږي، نصرت بلوس په دغه اړه وایي،
فلحال خدا بالکل په ابتدایي پړاو کې ده او بل دا چې پر بیلابیلو ځایو موږ 50-50 میگاواټه بجلی غوښتې ده او زموږ ټوله غوښتنه زر یا 1200 میگاواټه بجلی ده او دا به د ضرورت لرونکو علاقو لپاره بس وي.
د مځکې د چارو پوهاند یا جیولوجیست محمد عظیم وایي چې دا پروژه که عملي سوه دا به په اقتصادي توګه و حکومت او خلکو دواړو ته ډېره ارزانه پرېوزي.
زما په خیال باندې انشاءالله دا خو ډېره بهترینه او د اهمیت وړ خبره ده که چېرې دا کار وشي. اقتصادي کم لګښت په نورو بجلی باندې راځي، تر هغه څخه په دغه باندې کم راځي. یو بل داسې حکومت چارواکو لپاره هم دا یو ښه خبره ده چې یو ډېر دوی په اقتصادي ریټ کې ودې ته کمښت راځي. دومره خبره ده چې دغه کم خلک چې دلته په بلوچستان کې پراته دي، نو که چېرې هغه قانوني ریټ وکتل شي نو دغه بجلی تر هغه ودې ته ارزانه پرېوځي.
څرګنده دی چې بلوچستان له کوېلې او نورو معدنیاتو څخه ډکه صوبه ده. د خلکو په وینا که څه هم حکومت له کوېلې څخه د بجلی پیدا کولو اعلان کړی، خو د دوی په وینا د وخت او حالاتو تقاضا دا ده چې حکومت دې دا اعلان زر تر زره عملي کړي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم کورنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان اکثرو ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې په دغه هیواد کې د خودکش حملو زیاتېدو ته کتنه کړې ده. تر څنګ نور موضوعات هم راخیستې دي. زموږ همکار په اسلام آباد کې ریاض مساخیل پاکستانی ورځپاڼو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه مخ پسې واقع دونکي سرتېره بریدونو باندې د نړیوال بینک د اندېښنو په اړه لیکلې ده. اداریه وایي چې نړیوال بینک خپل یو تازه راپورټ کې لیکلي دي چې د 2008 نه چې کله موجوده حکومت په وجود کې راغلې دی، ورسره سم د ترهګرۍ پیښو کې هم اضافه شوې ده. اداریه د راپورټ په حواله وایي چې د دې پیښو سره اولس کې نفسیاتي او دماغي رنځونه زیاتېږي، ولې بلخوا حکومتي او سیاسي لوړپوړي صرف تغندنو او خواخوږۍ بیانونه ورکوي. مخکې لیږي چې دې لړ کې د میډیا کردار هم ډېر ښه نه دی او هغه انځورونه خپروي چې ورسره په انسان ډیر بد اغیز غورځيږي. اداري اخره کې وایي چې د دې هر څه یو علاج دی چې حکومت زر تر زره د ترهګرۍ خلاف جنگ خپل منطقي انجام ته ورسوي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم خپل اداري مخ پسې واقعېدونکي ترهګرۍ لیکلې ده او وایي چې تر اوسه په سوونو خلک د دې ښکار شوي دي. اداري لیکي چې 13 ورځ کوز دیر کې شوې 14 کې د قبایلي لخکر مشر په نخ کړی شوی وو او دا اول ځل نه وو، بلکې د دې نه وړاندې هم سو ځله دا قسمه پیښې را مخې ته شوې دي چې مطلب یې د روښان فکر خلکو غږ غلي کول دي. اداریه وایي چې 13 ورځ د پینډې سره نږدې سیمې چکرینا د ډیره غازی خان په سخی سرور پیخه کې د ککړو کسانو نیول ډیره خبره ده او پکار ده چې حکومت او استخباراتي ادارې دغه شان خپل کار کې چمتو شي چې ملک د دې لعنت نه خلاص شي. ورځپاڼې نوای وخت خپل اداریه د شناختی کارډونو او پاسپورټونو په ستونزو لیکلې ده او وایي چې ټوله دنیا د ساینسي ترقۍ له کبله مخ په وړاندې روانه ده، ولې پاکستان ورځ په ورځ په شازي. اداریه لیکي چې د کروڑونو روپو د آمدن باوجود هم د پاسپورت محکمه نه خو خپل مشینونه ټیک کوي نه په کاونټر کې زیاتوالی کولو ته تیار دی، او د دې لوی ثبوت دا دی چې دا وخت اسلام آباد کې د پاسپورت دپاره لس مشینان دي، خو له پدې کې به درې ډیر په ګرانه کار کوي. اداریه مخکې لیکي چې په قطارونو کې په ګنټو ګنټو ولاړ خلک چې که د پوره کاغذونو سره هم د عملې مخې ته ځان ورسوي نو بیا به هم ورته پدې کې څه نه څه مسله راولاړوي. اداریه اخره کې وایي چې صرف د لاهور د پاسپورت دفتر د یوې میاشتې د فیسونو آمدن د 1400 کروڑ روپو پورې دی، ولې د دې نه به ټولې تنخواګانې او نور اخراجات 10% هم نه خرچ کیږي. باید چې محکمه او حکومت دې لړکې خپل کردار ترسره کړي او د اولس ستونزو ته پام راوګرځوي. د جنگ ورځپاڼې ادارې لیکي چې د تعلیم د اعلی کمیسون یا ایچ ای سی په ختمون امریکې او نړیوال بینک خپل عکس العمل ښودلی دی، او تېره ورځ د ایچ ای سی ختمولو د ګنګوسو وروستو د امریکې سفارتخانې ادارې ته ورکوونکي 25 کروڑ ډالر امداد ودرولو، او دریز یې خپل کړو چې سفارتخانه د هرې صوبې سره ځان له ځان له تماس نشي لرلی. دا امداد به امریکې د څېړنې او بهر ملکونو کې د تعلیم دپاره ورکوو. دغه شان نړیوال بینک هم د 350 میلیونه ډالر ودرولو دړکه ورکړې ده. ادارې وایي چې د ایچ ای سی د ختمون فیصله د اولس په نظر کې د جعلي ډیګرو د معاملې رستو رامخته شوې ده، ولې دې سره به تعلیمي نظام بیخي تباشي او تعلیم به د ملک د ترقۍ پځې صرف د پیسو ګټلو یو ذریعه پاتې شي، ځکه چې په دې به هیڅوک د نظر ساتلو یا د سار لرلو پاتې نشي.
د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل په اسلام آباد کې. اوس هم په پیښور کې لسنیمې بجې کېدونکي تاسې به په پوره لسنیمو بجو د ملیحې امیرزاده نه د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز به اورئ. له هغې وروسته بیا هم زه نجیب امیر در سره.
لیبیا کې د یاغیانو د ډلې مشر په ناټو د قراره عملیاتو کولو نیوکې کړې دي. په جاپان کې زیاته تابکاری لرونکې ماده په آرام سمندرګي کې د بهیدلو مخه نیول شوې ده. د وایټ هاوس رپورټ تر مخه پاکستان په تیر کال کې د وسلوالو پر ضد ډېرې کمې بریاوي ترلاسه کړې. د امریکا د پوځ قومندان د ایران په اړه اندېښنه ښودلې چې د لاتینی امریکایي هیوادونو سره اړیکې پراخوي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یمنی چارواکي په مزایچیانو باندې د زور زیاتی د استعمالولو لپاره تورن ګرځولی دي.
د ملیحه میرزاده نه تاسو د خبرونو لنډیز واورېده. وروسته درته په خبرونه کې د میرمنو لپاره ځانګړی پروګرام پلوشه هم لرو، خو تر هغې مخکې سو رپورټونه. لیکوال مشرف زیدی په د نیوز ورځپاڼه کې په پاکستان کې پر زیارتونو باندې د ځانمرګو بریدونو په اړه یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی چې د افغانستان د مزار شریف غونډې پیښې او د پاکستان د حضرت سخی سرور په مزار باندې بریدونه د ترهګرۍ پر ضد د یوې ناقصې ستراتیژۍ له وجې دي، نه د کومې نظریې له امله. د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته زما همکاره ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
په د نیوز ورځپاڼه کې لیکوال مشرف زیدی لیکي، د نظریې په بنیاد دنیا ته کتل یوه بې معنا خبره ده، ځکه چې دا سرګندې خبرې نورې هم پیچلې کوي. لیکوال د افغانستان د مزار شریف د تیرې هفتې پیښو ته اشاره کوي چې په فلوریډا کې د قرآن پاک د سیزلو پر ردی عمل کې مخې ته راغلی وو. دا هغه په خبره ده د هغه خلکو سوچ ته لمن وخی چې د مسلمانانو نه نفرت کوي او دا فکر کوي چې دوی متعصب دي او د بیګناو سرونه پرې کوي. لیکوال د امریکایي پادری ټیری جونز په اړه لیکي چې داسې کارونه نور هم نفرت خوروي چې ملایان داسې موقع ته په انتظار وي. دا هغه په خبره په پاکستان کې همدغه سی سوچ په مقامی کچ باندې هم شته. لیکوال په زیارتونو باندې د بریدونو په اړه لیکي، که څوک مذهبي محافظه کار وي او کوم مذهبي پلو، سازشي نظریه خورولی شي چې د خلکو په مغزو کې دا پوښتنه اچوي چې ولې یو مسلمان بل مسلمان وژني. لیکوال مشرف زیدی لیکي چې کله موږ د نظریه سره دنیا ته ګورو چې ولې پکې داسې کارونه کیږي، نو موږ د خلکو د کړنو لپاره د نظریه نه کار اخلو، خو موږ پر دې نشو پوهېدلی چې بل کس ولې دا کار کوي، ځکه چې موږ هغه کس نه یو. او بیا د دې معمې په فکر کې یوه موده تېره کړو چې له امله یې نورو مهمو مسلو لکه د خلکو وژنه، بشري حقونه خوندي کول او بېوسو لپاره د ښه ژوند تېرولو موقع ورکول له پامه وغورځيږي. لیکوال زیاتوي دا چې د مزار شریف د پیښې په ترڅ کې د افغان پولیس سمه روزنه او وسایل پکار دي، پر دې باندې د پوهېدلو لپاره دا ضروري نه ده چې یو کس د بولی شاه د شاعرۍ سره مینه ولري. د لیکوال په خبره پر امن مظاهره یوه خبره ده، خو کله چې دا د ټایر سوځولو او یا د قتل د دړکو شکل واخلي، نو پکار ده چې امنیت ساتونکي خپل طاقت استعمال کړي. لیکوال د هغه پیښې په اړه اشاره کوي چې د قرآن پاک د نسخو د سوځولو په لړ کې یو مجرم د ملګرو ملتونو د 8 کارکونکو سرونه پرې کړل چې د قرآن پاک د سوځولو د پیښې سره هیڅ تړاو نه لرلو. دا هغه په خبره نو د دې د مخ کې چې داسې پیښې مخې ته راشي پکار دا امنیت ساتونکي د خپل زور استعمال وکړي. لیکوال لیکي دا د مسلمانانو ذمہواری ده چې د فتنې نه دې ځان بچ وساتي، خو دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د داسې حالاتو مخنیوي وکړي. دا هغه په خبره لا د مزار شریف د پیښې تودوخه یخه شوې نه وه چې په ډېره غازی خان کې د حضرت سخی سرور په مزار باندې برید وشو او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. لیکوال په پاکستان کې په مزارونو باندې ځانمرګي بریدونو په اړه لیکي چې داسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. دا هغه په خبره د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ځانمرګي برید کوونکي پر ضد په دفاع کې څه نشي کولی، خو په اصل کې پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره سمه ستراتیژي نه لري او نه یې د سخت دریځۍ خلاف کوم پروګرامونه شته. دوی د ترهګرۍ په اړه د جارج بوش په شان یوازې خبرې کوي. لیکوال زیاتوي دا څرګنده ده چې نظریه په ترهګرۍ خورولو کې مرسته نه کوي، بلکې اصل خبره د پاکستان د حکومت کمزوري ده چې د ضروري خبرو نه پام اوړېدلې دی. د دې لپاره مهمه ده چې د حکومت لخوا باید کوټلي ګامونه واخیستل شي، خو لیکوال د دې ګامونو په اړه لیکي دا یوازې یو خیالي جنت دی، ځکه چې حکومت به هغه ګامونه اخلي چې یوازې شتمنو ته به ترې ګټه رسیږي. لیکوال دا شتمن او سخت دریزه له یو بل سره پر پرتله کوي چې دواړه د مرګ آرزو کوي. یو طرف ته ځانمرګي برید کوونکي دي او بل پلو ځانمرګي ریاست. خو د بده مرغه په دې کې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان عوام ته رسیږي.
ملیحا امیرزاده، په عربي نړۍ کې وروستیو پاسونونو د اسرائیلو مشران هم دې ته اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د سولې د راوستلو لپاره په یو نوي پلان کار وکړي. په دې اړه هڅې پیل شوي او د نن نه به په یو نوي پلان کار هم پیل شي. په دې اړه د مشال ریډیو انګریزی برخه یو رپورٹ لري چې ژباړه تاسو ته د یوې دمې نه پس وړاندې کوو. د اسرائیلی مشرانو یو ممتاز پلاوی چې ورکی د پوس پخوانی مشران او د موساد یاد دې هیواد د استخباراتو پخوانی مشران هم شامل دي، په سیمه کې د امنیت دروستلو لپاره په یو جامع پلان کار کوي. د دې پلان معنا بداوي چې د غربي غاړې غزا او د ختیځ بیت المقدس ډیری برخه به د فلسطین حکومت ته وسپارل شي. د اسرائیلو د امن د اقدام یو دوه مخیزه دستاویز د اسرائیلو د سلویختو مهمو مشرانو لخوا لاسلیک شوی او ورکی راغلی چې دا تر یوه حده په عربي نړۍ کې د راغلو پاسونونو په اغېز کې پیل شوی دی. همدارنګه دا د عرب لیگ لخوا په 2002 او 2001 کې د سولې د وړاندیز غبرګون هم ګڼل کیږي. د سولې دا اقدام چې د اپریل په 6مه یعنی د شروع په ورځ به په تل ابیب کې وړاندې شي، تر مخه به په اسرائیل زور راوړل شي چې د دوه حکومتونو د حل په ژمنه عمل وکړي. د سولې د دې سیمه ایزه تړون مهمه خبره به دا وي چې اسرائیلیان به له ټاکلې سیمې نه وځي، د امنیت باور به ورکوي، خپل اړیکې به عادي حالت ته راولي او شخړو ته به د پای ټکی ږدي. همدارنګه د تړون له مخې باید د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه په دې بنیاد حل کړی شي چې په سیمه کې د دوه ملیتونو لپاره دوه هیوادونه موجود وي، فلسطین د فلسطینیانو او اسرائیل د یهودیانو لپاره. د پلان له مخې د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ به سرحد د 1980 کال د تړون پر اساس ټاکل کیږي. بیت المقدس به د دواړو هیوادونو سرخار وي. د یهودي آبادۍ سیمه به د اسرائیلو او د عرب آبادۍ سیمه به د فلسطین خواته ورسیږي. د زاړه ښار مقدس زیارتونه به د ځانګړو اصولو تر مخې وویشل شي، په داسې حال کې چې د یهودیانو د معبد غونډۍ چې د اسرائیلو لپاره مقدسه ګڼل کیږي او په عین حال کې د مسلمانانو لپاره هم متبرکه سیمه ګڼل کیږي او هغوی ورته حرم شریف وایي، به د نه خپلواکۍ د اصولو سره پرېښودل شي. په ګاونډیو عربو هیوادونو کې اوسیدونکي فلسطیني کډوال به د فلسطین نوي هیواد ته ستنېږي. د موساد پخوانی مشر دینی یاتوم نیویارک ټایمز ته ویلي دوی چار چاپیره په عربي نړۍ کې د پاسونونو د سارلو نه پس فکر وکړ چې کېدای شي د اسرائیلو خلک هم خپل غږ پورته کړي. نو دا اقدام یې په دې مقصد وکړو چې خلکو ته ووایي چې د ستونزې حل لا موجود دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، که تاسو کله افغانستان ته نه تللي نو لږ تر لږه په پښتونخوا کې د افغانستان کوم هوټل ته خو به تللي یئ. اول ته به مو د کابلي پلاو، سیخ کباب او نورو خوراکونو تر څنګ منتو هم خوړلی وي. منتو د افغانستان یو ځانګړی خواړه دی چې د اوړو په منځ کې کیما، دال او ځینې نور سیزونه ږدي او بیا هغه په ځانګړي دیګ کې د اوبو په حرارت پخوي. د پېښور د بورډ مهاجر بازار په هوټلونو کې هم منتو خرڅېږي چې د شاوخوا خلک یې خوړلو ته ورځي. باز محمد عابد مو له ځانه سره د منتو خوراک ته بیایي.
د پیښور په بورډ بازار کې کله یو پلوه اخیستونکي او پلورونکي اکثر افغانان دي، نو له بله پلوه د افغاني خوراکونو لکه ازبکي او کابلي پلو ته ځایي خلک هم ورځي. خو په دې وروستیو کې د منتو په نوم خوراک د ګڼو ځایي خلکو پام وراړولی دی. هره ورځ د پیښور له بېلابېلو سیمو نه د منتو خوړلو په خاطر ګڼ شمېر ځوانان بورډ بازار ته ورمات دي. دا چې منتو څرنګه د خوراک لپاره تیاریږي په یاد بازار کې یو تن افغان منتو پخوونکي مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم دی تاوس، موږ منتو جوړو. قیمه وخه ده، دا پیاز میده کوو، بیا دې سره مسالې مکس کېږي، دا قالبونو کې دغه کېږي، بندېږي، دا پخېږي، دو ګنټې پور ایږدو، هغې نه پس بیا دا پخېږي، وړو ماشین کې جوړېږي، هغې نه بیا دغه کوو، قالبونه وباسو، هغې نه بیا منتو جوړو.
یو زلمی چې په پولیس پبلک سکول کې په زده کړه بوخت دی وایي چې هر ورځ د منتو خوړلو په خاطر بورډ ته ورځي.
زما نوم اسدالله دی او زه چې چوټي شي نو دلته کې راځم، نو دا منتو خورم او نیم پلیټ خورم او دا ډېر خوند کوي، مزه کوي. پخوا دا مونږ نه پېژنو چې مونږ دلته راغلي نو دا خورو، زه روزانه راځم.
یو بل تن وایي چې له چارسده روډ نه د منتو خوړلو په خاطر بورډ ته راغلی دی.
زما نوم چې محمد عثمان دی او زه چارسده روډ نه راغلم او خاص د منتو لپاره. ډېر یو مزیدار دش دی، بازار هغه مو مې خوړل، اوس روان یم واپس کور. مونږ کور کې پخو خو کور کې دا شی نه راځي څنګه چې بازار کې خوند کوي.
په بورډ بازار کې میشت یو تن افغان وایي چې کله هم ورته دوستان ورشي په منتو یې نازوي.
زما نوم عمران دی او د بوټ اوسیدونکی یم تاج آباد. کله مړو شي خوراک دلته راځو، افغاني منتو چاټ دی. میلمانه چې راسره دلته مونږ ارو اخراج پاکستانیان ملګري ملي او مونږ باندې منتو خوراک، مونږ بیا راولو دلته په منتو خورو. ډېر د دې زیات صفت کوي چې خدا غدې چاټ دی، افغاني چاټ.
یاد دی وی چې بوټ بازار ته هر ورځ په ګڼ شمېر کې ځایي اوسیدونکي د افغاني خوراکونو او وچو میوو اخیستو په خاطر ورځي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
که څه هم قبایلي سیمه وزیرستان نن سبا په دې باندې مشهوره ده چې دغلته بهرني جنګیالي میشته دي، خو دا خبره هم د پام وړ ده چې دغلته د نورو هیوادونو نه مارغان هم په دې موسم کې نظارې دپاره راځي او دغلته میشتېږي. خو ځایي خلک د دغو ښایسته او مرغانو بې درېغه ښکار کوي چې ورسره د هغوی د نسل د ختمېدو ویره موجوده وي. عمر دراز وزیر د مهاجرو مرغانو او د وزیرستان د ښکاري ځوانانو په اړه دغه رپورټ جوړ کړی دی.
وزیرستان چې د فطرتي ښکلا یو مجسم شکل دی، کچرته لوړ او دنګ غرونه یې د قدرتي معدنیاتو او ونو بوټو څخه ډک دي. نو سامې یعنی میدانونه یې په شینکي فصلونو او ګلونو آباد دي. خو چې کله د پسرلی موسم په وطن راشي، نو سامې خو څه هغه وچ غرونه یې هم داسې معلومیږي لکه چې شین صدر دې پرې اړولی وي. نو د وزیرستان د حسن د کتلو دپاره د لرو لرو ملکونو څخه قسمه قسمه مرغۍ هم راځي چې نغمې یې په څلورو طرفونو موسیقي خوروي. خو د څه مودې راهیسې په وزیرستان کې د قسمه قسمه خپلو مرغۍ ښکار هم ډېر په بېدردي سره کیږي او دغه نسلونه پر ختمېدو دي. د میرعلي موسیقي کلي اوسیدونکي سودلی خان وایي چې دغه وړې وړې مرغۍ د فطرت د ښکلا دپاره الله پاک پیدا کړې دي. په کار دي چې مونږ یې د ښکار پر ځای ښکلو ښکلو آوازونو ته پرېږدو او خوند ترې واخلو.
ملویان وایي چې په کیم ځن مرغۍ باندې سړی سرشي نه یې ویشتل چې کوم دا کنه ټیک نه دي، مکرو دي، حروم دي. په دې وجه نه په چار دو چې دا وړې وړې مرغۍ ماحول شرولي دپاره پرېږدي وو چې کوم دا کنه نقصان ضرار نه ورکوي. قسمه قسمه وزینه کو وو چې کوم دا کنه شلیلی دیسی چې ګرځي. په دې وجه نه مثال چې کوم دا کنه زه عام خلکو ته دا اپیل کوم چې مثال دغه مرغۍ ویشتل چې کوم دا کنه دا دانه کو.
ارمت الله وایي چې مرغۍ په وطن کې زیاتې وي نو وطن به پرې ښکلی ښکاري.
وکي چې شو استابل دي چې مرغۍ په وطن ښه ډېره شي، وطن په ښکلا شو، رنګینی به زیاته شي.
د وزیرستان اکثره ځوانان د بیروزګاری سره مخ دي. محمد صدی هم د دوی نه یو دی او وایي چې د ساتیرۍ او مشغولا د پاره یې ټوپک اخیستی وي او د مرغو ښکار کړي.
زه د یلی شوې، ببوغ یې شوې چې فختاوې ته وایي، او د ډبار یې شوې دا شکور کوم. په ما باندې وړې مرغۍ دا چرچڼې شوې، نوره قسم مرغۍ شوې دا غونډې وله چې څنه مونږ باندې سیخېږ. یا بېروزګاري دو نه را کار کاروبار وي نه، بیا دې ته ووځي شکور وکړي. دا چې میش سټم کرتیس ډاک کی، بیا دا تی ته ته ووځي چارې دور کرتیس تي چې په میش باندې په او مرغۍ درېمي کا سرېوي کا ډبارې کا ببوغ یې همیش غونډې ولي. بیا
علما کرام وایي چې ښکار جایز دی، خو د دې دا مطلب نه چې مونږه چرته هم مرغۍ وینو بس وجنو یې. دغه سوچ د وزیرستان یو ښکار کوونکي چې د 25 کالونو نه ښکار کړی دی او خکاری پریخه ده
مو به ده های لیده پورا دبینا جده ول غر تبا ایسی سی ها ده پورا شکر تطللی می جاخ پل دیاسه یو گروپ شکل و تقریبا شپی جو کسون وی پا ها کسون ایس سیک پا لاری شدی سیک پا مثالا بزوبی پا دوبی شدی و دا پا خپل مثال پا خپل کاروبار منده ایس لگیای و دا ها و کار مکار ایس مو پریش وله نیک رو خاند رو نیره
دا یو حقیقت ته چه ونه بوتی او مرغی دا فطرت دا حسن نامونه دی نو پا کار دی چه دا دی دا نسل کشی سخا لاس واخلو چه دا پسرلی پا موسم که دا فطرت دا خکولا نغمه پا هر لوری خوری وی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د عمر دراز وزیر د دې رپورت سره د دې خبرونې د رپورتونو لمن رنغاړو او اونیس پروګرام پلوشه ته مخه کو د دې اونۍ په پلوشه کې به ووري چې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو یو اداره اورت فاونډیشن وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د بدمنۍ او تندرو فکر خورېدو وروسته د ښځو مسلې لاسې وشوې دي د دې ترڅنګ د پښتو د وتلې سندرغاړې کشور سلطان د ژوند او فن په اړه هم رپورت اورېدلی شي د خبرونه تاسو لپاره فرخنده وزیر جوړوي او تاسو د هر چهارشنبه او زیارت په ورځ د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدل شي نو خبرونه اورو د میرمنو ځانګړي خبرونه پلوشه
پلوشه
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غږ کې د اګرانا
پلوشا
اوریدونکو ظفر خنده وزیر مو په دی 19 پروگرام پلوشه کې هر کله کوم د ټولو اول رازو په صوبه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو د ژوند حالت د پښتنو په سیمو کې د توندرو فکر خوریدو ورستو د ټولنیزو مسلو سره سره د خزو مشکلات لا هم سیوا شول حسیبه شهید ورو
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمیر ډلې په دې نظر دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خزو انجونو حقونه ډیر خړل کیږي په دې هیواد کې د ښځو د وی خپلواکې ادارې اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څنګ چارواکي رابعه وای په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د طالبانو د هلو ځلو له زیاتېدو سره د غیرت په نامه د ښځو د وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي او ډېرې پیښې پټې پاتې شوې دي
د طالبانایزیشن سره دا نه ده چې دا آنر کلینګ یا غیرت په نام ښځو ته وژنو ان کیسز کې ډېر کم شو دا بلکې زیاد شو خو اوس دی انڈر دا کور آف تالبنائزیشن زیاد کیږي اور دی تا اویرت پنوم قتل رپورٹڈ کیسز مونگا تا مخمخ نہ راضی خو زیاد تر دا سے کیسز راشی کی طالبان مڑا کو یا وجنو لو یا سا اوی کیسز باندے یا التا میڈیا ایکسس نیشتا
فاسیمه کې دولت فاونډیشن ادارې په وینا لنجونو او میرمنو سره د زور زیاتی د پیښو د ډیریدو یو اصلي سبب دا دی چې د خلکو دود او رواجونه تر قانون پر لاسی دي خو د انساني حقونو د یو تنظیم او د ښځو د چارو د حقونو فعال سمر من الله وایي چې خلک په خپلو رواجونو کې دومره ژور تللي دي چې ان ښځو او نجونو ته حق حق هم نه ورکول کیږي چې دین ورکړی دی
اسلام یو زنانه له ورکړي نو زمونږ چې کوم کلتور دی زمونږ چې کوم دا سیمه ده په دې کې یوې خور ته یا لور ته هغه حق نه ملاویږي اخیا هغه ټولو کې غټ مثال زمونږ مخېله چې کوم راځي هغه دی په وراثت کې چې د دې کومه برخه ده یا حصه ده هغه هم دې له څوک نه ورکوي او هغې کې هم داسې مرګونه زموږ مخې له راځي څنګه چې به مردان کې دومره ذلي شوي دي چې که یوې خور خپل رور نه په وراثت کې حق غوښته دی کوم چې د دې خپل حق دی اسلام هم ولا ورکړی دی نو ډېر ځینې داسې کیسونه دي کوم کې چې دا جنای چې دا ده یا مړه کړی ده یا په دې تور لگے دلے دے یا سبل طریقے کے دل اظہار ور کڑی دی
پتا سے حال کچے دا خزو دا حقونو لپارا قوانین ہم جوڑ شیوی دی نو بیا سرنگا دا خزو دا حقونو دا تر پخو لاندے کے دو پیخی پا خیبر پختونخوا او قبائلی سی مو کی زیتی گی پا دی اڑا بیا ہم بی بی سامر وائی چے لقانون سارا پا یوشمیر کی سنو کے مرستنے کی گی
دا چې چی غیرت پنوم کې چې کوم مرګونه کیږي به میرمنو یا په سفری کې په بدو کې یو جنای په زور ورکړې کیږي یا دشمن کورلا نو دا غټول خبرې دي یا کیسونه دي کوم چې کله هم چا مخیله ناراضي پولیس کې نه رپورٹ کیږي.
عورت فاونډیشن هر کال په پاکستان کې له ښځو سره د زور زیاتی د پیښو رپورت خپروي او د دې ادارې په وینا روان کال د غیرت په نوم د مرګونو او په بدو کې د نجونو د ورکولو پیښې زیاتې شوې دي. دغه اداره وایي که چېرته تیری کوونکو ته سزا ورکړل شي نو بیا دا هیله شته چې دا پیښې راکمې شي. شپږ کاله وشول چې په پاکستان کې د بدو د ورکولو لپاره قانون جوړ شوی دی، خو ثمر من الله د قانون د پلي کېدو او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره له مشال رادیو هیله وکړه چې د خلکو د فکر په بدلون کې ونډه واخلي.
قانون رومبی زل جوړ شو کم لاندې چې سوکم یو جنای په بدو کې به ورکې نو اغه له درې نه لس کال هغه کاسته سزا ملاوي دی شي. نو دا یو مثال دی چې تاسو څه ایشو باندې عمله کوندي کوشش وکړي یا خلکو پورې هغه آواز ورسوي څنګه چې تاسو نن دا پروګرام کړی دی. نو هغه سره نه صرف چې سوچ کې تبدیلی یا بدلون راتلی شي بلکې قوانین هم جوړېدای شي.
او اوس یو بل رپورټ. په ورسپانا ایکسپریس ټریبیون کې ربیا رزاق د چترال د یوې ځوانې جنۍ روبینا قدیم خان په اړه لیکي. روبینا د چترال د یو لرې پروت کلی اوسیدونکې ده او د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري، خو د خپل مهنت په ذریعه غواړي د خپلې کورنۍ او پلار سره مرسته وکړي. هغه په هوټل کې د شیف یعنی د باورچی کار کوي او رنگ پرنګ پخلی جوړوي. روبینا وایي د هغې د پلار نه علاوه د هغې ټولې کورنۍ د دې خبرې مخالفت وکړو چې دادې په یو هوټل کې پخلی جوړوي، خو زیاتوي د وړوکوالي نه د سره شوق وو او بیا په چترال کې هم د هغې د پلار د خوراک یو وړوکی دکان وو چې د پلار سره به هغې مختلف خوراکونه جوړول، نو دا شان یې دا شوق پیدا شو. روبینه زیاتوي هغې د میلمه پالنې او سیاحت سبق ویلی دی او په دې لړ کې د امریکې د یوې یونیورسټۍ نه هم زده کړه ترلاسه کړې ده. هغه په سکالرشپ امریکې ته په 2008 کال کې تللی او هلته یې په میلمه پالنه او هوټل انډستری کې تعلیم حاصل کړلو او ورسره به یې نوکری هم کوله، او چې کله راغله نو غوښتل یې چې هم په هوټل انډستری او د میلمه پالنې په کارونو کې ورته نوکری ملاو شي او اوس هغه د باورشي کار کوي. روبینه وایي دا د سړو سره یو شان کار کوي او زیاتوي باید خلک د خپل کار فیصله په خپله وکړي چې څوک څه کول غواړي. د روبینې په خبره دا شان به یو کار هم په ښه طریقه سرته ورسیږي که چېرې هغه د خپلې خوښې وي. روبینا د خپل ژوند په اړه وایي دا نوي سیزونه او کارونه کول خوښوي. هغه یو غر خاتون کې ده او په واوره خوېدل یې هم زده کړی دی او زیاتوي هر ورځ نوي پخلی جوړول زده کوي. د دې په خبره دا یو ذهني او جسمانی کار دی او هر خبرې ته به پکې خیال کول وي. روبینا وایي دا داسې نه ده چې ته به یو سو تنو میلمنو لا کټوي پخې، بلکې په زرګونو خلکو لا د ډوډۍ بندوبست کول کوم اسان کار نه دی. هغه وایي اوس ته وخت سره سره د دې د کورنۍ د دې نوکری خوښه شوه او زیاتوي کله چې د هغې د مور نه څوک دا تپوس وکړي لور دې څه کار کوي او هغه ورته په ځواب کې وایي روبینا د باورچی کار کوي، نو دا ډیره خوشاله شي. دا اواز چې د پښتو د وتلي هنرمندي کشور سلطان دی چې په هغه یو سو هنرمندانو کې راځي چې پښتو موسیقۍ ته په وده ورکولو کې خپل ټول ژوند او هڅې مصرف کړي دي. خدای بخلي کشور سلطان چې د پښتو فلمونو د کامیاب موسیقۍ لپاره یو نوم ګڼل کېدو، په فلمونو کې زیاتې سندرې د هدایت الله او خیال محمد سره ویلې دي. د کشور سلطان اواز ویل کېږي د هغه وخت پښتو فلمونو په ټولو هیروینو یعنی د ښځو په مرکزي مرکزی کردارونو فټ راتلو چې دا شان هغې د یو شمېر فلمونو لپاره نه هېرېدونکې سندرې ویلې دي چې د یو څو مشهور فلمونو لکه اوربل، مقدر، دهکان، ملتانی، درای خیبر، چغه، اقرار، درنلاړم او یو شمېر داسې نور فلمونه شامل دي چې سندرې یې اوس هم د اوریدونکو په غوږونو کې پرتې دي. کشور سلطان په 1986 کې په مردان کې زیږیدلې وه چې وروسته په 1991 کې کورنۍ پېښور ته کډه وکړه. د پښتو موسیقۍ مشهورې سندرغاړې مهرالنسا، چشتي چمنجان او صبرالنسا د هغې تروریانې وې. کشور سلطان د موسیقۍ زده کړې د یو شمېر موسیقارو لکه فرا شیر شما، صوبت خان بابا او رفیق شنواری نه حاصلې کړې دي او همدا وجه وه چې هغه د موسیقۍ په یو شمېر آلاتو باندې هم پوهیدلا او په هغه یو څو سندرغاړو کې وه چې د موسیقۍ د سر او تال نه ښه خبر وه. یوې پاکستانی ورځپاڼې د کشور سلطان د خولې لیکلي چې لومړی دې په کور کې سندرې ویل پیل کړ او بیا یې اکثر په خوشحالو او ودونو کې د ټپو او لوبو نه شروعات وکړ او له دغې وروسته د ریډیو پاکستان پېښور څانګې ته لاړه چې په دغه وخت کې قاضي سعید د پېښور د ریډیو ډایرکټر وو او وایي چې وروسته ګلنار بیګم او احمد خان هم ریډیو پاکستان ته راغلل. کشور سلطان د ګلنار بیگم سره هم یو ځای سندرې ویلې دي لکه د اوربل فلم دا سندره چې د پښتنو په ودونو کې اکثره د اوربل یا د نکریزو په شپه ویل کیږي. کشور سلطان په یو شمېر ملکونو کې هم د خپل هنر مظاهره کړې دي. په وروستو کې به اکثره د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې په یو شمېر پروګرامونو کې سندرې ویلې چې تورې چشمې، په سر لوپټا او په مخ د سندرو سره یو شان هغه د خوشحالۍ او خپګان تاثر ورکول د هغې پېژنګلو وه چې د فن ملګري یې زیاتوي. دغه آواز او انداز به یې تل ژوندی وي که څه هم هغې د دنیا نه سترګې پټې کړې.
Thank you.
د مشال په خبرونه کې د دې اونې پلوشا تاسو واوري دا اجازه غواړم د خوده پامان.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
I'm not the one.